السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د مازیګر شپږ بجې شوې د شپږو ناتر وو بجو د خبري غړې کې ز منور شاسته سو قربایم نیکی هله پیرتهونه می قبول کړي په دې خبرونه کې درته یو شمیر کورډي سیمایز او نړیوال ریپورتونه وړاندې کوو خو په سر کې په موخه د دې سات خبرونه تا د خبرونو سرټکی مولانا فضل الرحمن وای ک د پارلیمانو انتخاباتي کمیشن په چارو کې لاسوهنه کوي نو دوی به پر ضد احتجاجونه پیل کړي د خوست په روختون کې تیر یو کال کې لسبان دي نور لزره زیګونونو سره مرسته شوي او د سودان سرخار خرطوم کې د انخطو پر بحال شپک 50 پولیسي وګړي وجل شوي دي د خبرونو تفصيل د پاکستان د جمهوریت غورزنګ او د جمعیت علما اسلام فی ډلې مشر مولانا فضل الرحمن وای کده پارلیمان انتخاباتي کمیشن په چارو کې مداخلت وشو نو دوی به پر ضد سړکونو تروزی نو موړي دا سرګندونه د اپریل په 15 نه وخت په اسلام آباد کې د یوې خبري غونډې پر مهال کړی دی مولانا فضل الرحمن اویل
پارلیمنت جیتے گی قوم جیتے گی عوام جیتے گی ان شاء الله
پارلیمان به غټي قام اولس په غټي ان شاء الله ام غلان ده هم په سړکونو دراوته ودتیو دا سندا چې ګنمو سره د دې تجربه نشته دي مونږ ډېر زبردست فعالان او تحریکی خلق یو سبا کشر بیا تاسو د عمران خان لپاره چا دا سه حرکت وکړو بیا به هم نور څوک نه مونږ په میدان کې یو
مولانا فضل الرحمن زیاته کړه چې د تحریک انصاف ګوند له مشر عمران خان سره خبرې اترې د ملک په ګټه نه بولي خو په خواني وزیر اعظم عمران خان بیا په اوسنی وفاقي حکومت کې په شریکو ګوندونو تور پورې کړي چې د خپل ګټو لپاره یې آئین تر خپل لاندې کړي دي د پاکستان حکومت لنن څخه د پېټرولو د یو لیټر په قیمت کې 10 روپۍ اضافه وکړه دا خبره د خزانه وفاقي وزیر اسحاق ډار بیګا د انټرنیټ لاره په یو ویډیو وی بیان کې کړی دا هغه ویلي چې دا ګام یې په نړیوال مارکیټ کې د تیلو د قیمتونو زیاتېدو په نتیجه کې پورته کړی دی د حکومت له دې اعلان سره به لنن څخه په پاکستان کې د پېټرولو یو لیټر په 202 روپۍ خرڅيږي د پاکستان پوځ دا کوي چې په جنوبی او شمالي وزیرستان کې د عملیاتو پر مهال لک تر لګه 12 وسلوال وجلی دي د پوځ د عامه اړیکو څنګه ISPR بیگا په یو بیان کې ویل چې د اپریل په 15 یې 10 وسلوال په جنوبی وزیرستان او 2 په شمالي وزیرستان کې وجلی دي بیان زیاتوي چې په دې عملیاتو کې 2 پوځیان هم وجل شوي او 3 نور جوړل شوي دي وسلوالو تر اوسه په دې اړه سندې ویلې او نه هم خپلواک سرچینو د پیښې تصدیق کړی دی د پاکستان د مذهبي چارو وفاقي وزیر مفتي عبدالشکور جنازه نن په لکی مروت کې وشوه د مشال ریډیو خبري الوای چې په جنازه کې د سیاستوالو په ګډون غاڼو خلکو برخه واخیسته لدې وړاندې بیګا په اسلام آباد کې هم د نوموړي جنازه د جمعیت علما اسلام د مشر مولانا فضل الرحمن په امامت کې وشوه فضل الرحمن ورسته له رسنیو سره په خبرو کې د شکور مړینه لویه ضایع و بلله مفتي شکور بیګا په اسلام آباد کې په یو ټرافیکي پیښه کې وجد شوې وو د اسلام آباد پولیسو بیګا په یو بیان کې ویل چې مفتي عبدالشکور تیر ماخام په خپل موټر کې د اسلام آباد له میریټ هوټل څخه سیکریټریټ چوک تر روان وو چې ګاډی یې له یو ډبل کیبن ډاټسن سره وجنګېده د پولیسو په وینا په دغه ډاټسن کې ناس 15 کسان یې نیولې او د پیښې پلټنې پیل کړې دي مفتي عبدالشکور د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې د قبایلي ضلعو مشر د قومي اسمبلۍ غړي او د مذهبي چارو اوسنی وفاقي وزیر وو د وزیر اعظم شهباز شریف او ولسمشر عارف ادوی په ګډون د ملک ګڼو سیاستوالانو د مفتي عبدالشکور په مړینه خپګان خودلې ده تاسو د مشال لريو خبرونه اورئ په افغانستان کې د بیپولې ډاکټرانو ټولنه یا MSF وای تیر میلادي کال کې د خوست په نسایي ولادي روختون کې د دوی ټیمونو له سباندې نور له زرا وسو زیګونونو سره مرسته کړې ده د دې ټولنې د افغانستان څنګه نن په خپل ټوئیټر خبر ورکړی وای په لرو پرتو ولسوالیو کې دوی د اته ولسی روغتیاي مرکزونو ملاتړ کړی چې ډاډمن شي د خزو لپاره په دغو سیمو کې هم د زیګون پر مهال د خر روغتیاي سارنې بهتره زمينه برابر شي د روغتیا نړیوال سازمان 13 میاشت په یو رپورت کې ویلی وو په افغانستان کې په 2000 میلادي کال کې 8000 وسو خزه د زیګون په پر مهال مړ شوې دي د طبي مرستو ادارې ویلي چې د سودان په پلازمینه خرطوم کې پنخته کې لک تر لګ شپک 50 پولیسي وګړي وجل شوې د اپریل په 15 د پیرا ملټری ملیشو او د پوسټر مانس په پیر شون خطو کې نږدې شپک 100 کسان زخمی شوي هم دي. د انخته د سودان د پوز د مشر عبدالفتاح البرهان لخوا د ریپید سپورت فورسز په نامه ملیشا ډله په پوز کې د ورګډولو له وجره منته شوې دي. د دې ملیشې ډلې مشر محمد همدان د قلو کوي. د ملیشې په پوز په پوز د ورګډولو عمل د هغه پروسه برخه ده چې لمخې د 2020 کال د پوزي کودتا ورسته په هیواد کې ولسی واک بیرته عملي کیږي. اول خبر د لوبو د نړۍ د پاکستان د کرکټ لوبډالې په دویمه اشل وریځه کې لوبه کې هم نیوزیلند ته ماتې ورکړه. بیګا په لاهور کې تر سره شوې لوبه کې پاکستان لومړی بیټنګ وکړ. نیوزیلند ته یې د 193 رنزونو هدف ورکړ. په جواب کې یې د نیوزیلند ټول لوبغاړي د 145 رنزونو له جوړولو وروسته آوټ شو. د دوی ترمنځ به د 15 لوبو د لړۍ دریمه لوبه سبا په لاهور کې تر سره کیږي. د خبرونو پای د مشال ریډیو خبرونه دي چې پکې مو درته د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړل. په روانه غړې کې د غریپورټونه اوریدل شي. مولانا فضل الرحمن د لکور کړي چې کده پارلیمان او انتخاباتي کمیشن په اختیاراتو کې مداخلت کیږي نو دوی به پر ضد سړکونو تروځي. په پاکستان کې د تیلو بې یو وار بیا لوړ شوې. عوام یې پاړه سوای
کو دا غریبو ملي او تندر نور رارتاو کو تیل سره غوړی ګران شو چینی ګران شو وړ ګران شو چې دا روزمره خوراک دی. د دنیا په هر یو سیس باندې اثر غټ راغی.
په اوس د وسلوالو پر ضد د خفیا معلوماتو په اساس د عملیاتو جاری ساتلو فیصله کړې ده. سیلونکو وایي د پخوا برعکس اوس وسلوال خارونو ته منتقل شوې دي.
د خبر پورتل په دغه باندې دا کوم زیات کوم دا ملټری چې دا په خارونو کې دي لکه چې هغه دا نه خپل ریسورس جنریټ کوي اتک پاتې کېدل ورته اساني هرګې بول پیژني نه.
په کوز جنوبي وزیرستان کې د پولیو ناروغي پر ضد 15 ورځنی کمپاین روان دی. چارواکي په دې حق لوي
14 ساعت او 13 اپریل پر دا کمپاین دی.
پداسې 26000 د میجا هاوس هولډ ټارګټ تر کا کوي نه دي. پداسې وړي کی چې کم دي 66955 دي.
د رسنیو نړیواله ادارې وای په افغانستان کې رسنۍ له سختو شرایطو سره مخامخ دي. یو شمیر ډور کورنی سیمیز او نړیوال رپورټونه هم لرو او د دې غړې په پای کې درته د روجې په مناسبت د اسلامي چارو په حق له ځانګړې وینا هم وړاندې کوو. د مشال ریډیو تر څنګه اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه دي. د پاکستان جمهوری غورزنګ یا پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمن ویلی دوی بعد د ملک هیڅ ادارې ته اجازه ورنکړي چې د پارلیمان او انتخاباتي کمیشن په چارو کې مداخلت وکړي. نو موړي زیاته کړي که هر وخت داسې هڅه وشوه نو دوی به پر ضد لارو کوڅو ته وځي. مولانا فضل الرحمن د اپریل په 15 په اسلام آباد کې خبری غونډې ته وویل چې د تحریک انصاف له مشر عمران خان سره خبرې اترې د ملک او قام په ګټه نه بولي. خو عمران خان بیا په اوسنی وفاقي حکومت کې په شریکو ګوندونو تور پورې کړي چې د خپلو ګټو لپاره یې آئین ترخ په وړاندې کړی دی. په دې حق له نور حال د مشال ریډیو خبریال شبیر احمد جان په دې رپورټ کې راکوي.
اسلام آباد کے مطبوعاتی کانفرنس تھا دوینا پر محال مولانا فضل الرحمان ویلی دی چی عمران خان پدرینی مکلون کے حیواد بیڑے ڈوبا کڑے دا سرنگ دسرا مذاکرات تکینو او نه هغه مذاکرات ته تیار دی. دوی وی د پاکستان ستر محکمہ یا سپریم کورٹ د تزادہ تخکار دی. یو اڑختا ویلی کی گی چٹا کنے باید پا نوی ورزو کے ترسر شی لبل خوا مونگ تا ویلی کی گی چخپلو کے کینے خبر جوڑا کے نوک دا اکتوبر ترمیاشتی ورستو پټاکنو سره وشنو بیا هغه ویل چې مونږ بلیک میل کوي خو په آئین کې د هر ادارې وخت ویشل شوی دی نو له پکې مداخلت کوي. ویدړه ورکړه کچره کوم اداره د عمران خان لپاره د پارلیمان او الیکشن کمیشن وخت کې لاسوهنه کوي نو په سړکونو راوتل دوی نه دی هیر.
پارلیمان جیتيږي قوم جیتيږي.
پارلیمان به ګټي قام اولس په ګټي ان شاء الله. موږ وړاندې هم په سړکونو دراوتو عادت یو. دا سینه ده چې ګنې موږ سره د دې تجربه نشته دي. موږ ډېر زبردست فعالان او تحریکی خلق یو. جی سبا کشر بیا تاسې د عمران خان لپاره چا داسې حرکت وکړو که امریکا وي که یورپ وي او که د پاکستان کم اداره نره داسې ناجایز خلقو لپاره ناجایز حرکتونه کول نو بیا به هم نور څوک نه موږ په میدان کې یو. موږ دا لاره هېره کړې نه ده. زموږ کارکون ولس چا چې دا خبره رښتونې ګڼله او موږ سره ولاړ وو. نن هم ولاړ دي مولانا فضل الرحمن وای دی عمران خان سره دا وخت مذاکرات ته د ملک په ګټه نه ګوري پارلیمان قانون پاس کوي لا قانون جوړ هم نوي چې اته کسي زبین جوړ شي او پيو نهسته کې پریکړه هم شي خو مونږ سیاسي خلق یو مونږ نظر لرو دا سن شي کې دي تر سارو پشان سره کوي او قبول یې کړو دوی دا هم ویل چې د ستره محکمې رجسٹرال لري کول انتظامی مسله ده دا نه منل کیږي کدا سپریم کورٹ وی نو دا بیا عدالتي مارشل لا پتوګه تعبیر شي د پښتنه په جواب کې چې آیا عمران خان اوس هم د کم ادارې یا کسانو نازول یا لاړلا دی نو دوی ویل چې هغه ځان تر جوختول او ورسره خکول ځان بدنامول دی
لاړلا تو نه هوګا
نازول خو به د چانوي ځکه هغه سره ناس کول پل ځان بدنامول دی نو هغه سره د خکولو سګټ نشتا نو په دې لحاظ کشر سوک ورسره ملکیږي هم انازوی نو هغه ته هم وایما چې پیمانه نه علاوه ستا سبل سم مستقبل نشته دی
شرمندگی کې علاوه تمہارا اور کوئی مستقبل نہیں
بلخوا پاکستان تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان پا پی ڈی ایم اتحادی حکومت تورن لگولی چې د خپل ګټ لپاره او حکومتي چوکو بشکول لپاره آئینه د خپل لاندې کړه دی دی وای ولست دوی نشي مخامخ دی ځکه انتخابات نه کوي او د سپریم کورٹ حکمونه او آئین دوی نه مني آئین وای چې اسمبلی ماته دو نوې ورځو کې به دننه ټاکنې کیږي او دوی د هغې نه تختی تیر رسم عمران خان خپل منونکو ته خپل وینا کې ویل چې دوی د آئین د سر لړۍ لپاره احتجاجونو او لاریونو ته ځان چمتو کړی دا د ونه چې پی ڈی ایم یا پاکستان جمهوری غورځنګ اتحادی حکومت دریز لري چې پاکستان اقتصادي او امن امان حالت دا وخت دی جوګه نه دي چې ګنې پنجاب او خیبر پختونخوا کې دې ټاکنې وکړل شي دی وای ملک دا وخت سرشمیرنه هم روانه ده حلقه بندې به هم داغې مطابق کیږي د اکتوبر نه وړاندې ټاکنې ممکن نه ښکاري خو بیا سپریم کورٹ چیف جسټس خپل یو پریکړه کې مرکزي حکومت ته امر کړی چې زر تزر د دوی حکم او د پاکستان په آئین عمل درآمد وکړل شي او دواړو صوبو کې انتخابات لپاره پنګې او امنیت هم ورکړل شي کله سپریم کورټ په قانوني لار خپل کړی بلخو مرکزی حکومت وایي چې دوی سره پنګې د انتخاباتو لپاره دا وخت کې نشته ری خو بیا سپریم کورټ د پاکستان سټیټ بانک یا مرکزی حکومتي بانک ته ویل دي چې د انتخاباتو لپاره پنګې ورکړل شي شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستئ شئ
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ
مشال ریډیو داسې ولیکئ
ام ای ایس ایچ ای ای ایل R A D I O
او هم دا اوس تر ګټه پورته کړئ
د مشال ریډیو خبرونه اوري د پاکستان حکومت یو وار بیا د پېټرولیم مصنوعاتو بای لوړې کړې دي د خزانه وفاقي وزیر ساقدار بیگا په یو ویډیو پیغام کې ویل چې د پېټرولو د یو لیټر قیمت 10 روپۍ اوچت شوې ده نو موږ زیاته کړه چې دا ګامې په نړیوال مارکیټ کې د تیلو د قیمتونو د زیاتېدو له وجې پورته کړې ده د خیبر پښتونخوا په سواد کې کاروباري او هم عام خلکو وېره خوده لري چې د تیلو په نرخونو کې لنوي اضافه سره به ګرانی نور هم زیاته شي او د دوی ژوند بلا نور مشکل شي تفصیل د نیاز احمد خان رپورت کې اورو
وزیر خزانه ازاقدر لخوا ویل شوی چې د اپریل 1 منټي پوري به پېټرول 10 روپۍ او د خورو تیل 15 روپۍ د لیټر په سر پورته وي په دغه اړه د بنګوري نه شنګلې بشام او نور سیمو ته د سورلو ګاډي چلوونکي ډرایور د پورن محمود الله وایي چې ناسا په تیل ګرانه دوسر ترانسپورټرانو ته لوی ستونزه جوړ شي
تیل خو څنګه ټول لند په تیل وبلې لګا هله لګا هر شی چې کوم دې لګا راشن شو یا نور چې کوم تګرا تک شو دا په تیل باندې دی کنه تیل ګرانی کی دا سر هر شی ګرانی تیر چې کوم دې ور سر ګران شو پروس کالی په تیر چې کوم دې هغه په 50 45000 روپے منو سکه له په 75000 روپے منو خلک چې کوم دې مجبور دي چې کوم دې لګو و سینې کی وا به د ډرایور سره چې کوم دې په کاري باندې شهري په ساتي او ګاډي چې کوم دې اولاد خلک زیره زیره تګرا تک نشته دا ډډه کړه نو پرون راغلی عدل ته ولاړ چې کوم دلګه دومره گاډي ولاړ لږی زین نشته ځکه چې تک را تک نشته خلکو خلک چې کوم دلګه غریب مریض نشي راوستي او ورته دغه سپروت دي کنه بس کی
د منګوري په بازار کې د ضرورت شیان خرڅون کې دکاندار حاجی متین خانوي چې د تیرو نرخونو سره د ټول شیانو قیمتونه تړل دي ولس د ګرانې لوجې وړان دي نه پریشان دي
چې دوی دا خبره کوله چې 100 روپۍ به مونږه دار ځانو اوس یو دم دی بیګا ولګید او 10 روپۍ لیټر ګران کو 10 روپۍ لیټر ګران کو دا په غریبو باندې یو تندر نور راړتاو کو تیلو سره غوړی ګران شو چینی ګران شو وړه ګران شو چې دا روزمره خوراک دی د دنیا په هر یو سیز باندې اثر غټ راغی نو چې غټ اثر پرې راغی نو دا خلک پسې چې تیار شي چې دوی به یا غلاګانې کوي یا به خودکشانې کوي ایا به مارکیټ ته به موږ پسې روزي موږ پخپله به موږ پسې روزي دا دوکانونه به لته شوي چې نه ورکوي تماچا به سره پلاچ کوي ټوپک پسر په ملک خو دفاع شته نه چې یو سړی دفاع کړي چا حکومت نه دفاع والا دی نه دفاع کولی شي
د تیلو نرخونه په داسې حال کې پورته کړی شوي دي چې دې نه وړاندې وزیر خزانه اعلان کړی و چې کم آمدنۍ والا خلکو ته به په پاکستان کې په مخصوص وخت کې 100 روپۍ د لیټر په سر تیل ارزان ورکوي ولې په دغه اعلان لا عمل نه دی شوی د پاکستان تیل ورکوونکي ادارې آئل اینڈ ګیس ریګولیټری اتارټي تر مخه د تیلو نرخونه د نړیوال نرخ سره تړلي وي او تعلق یې د ډالر او روپۍ قیمت سره دی او هر 15 ورځې پس دغه کې بدلون راولي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل ورځې 19 خبرونه
د مشال مرکه
په 10:30 بجو
د مشال پنوم
په 1 بجا
د مشال رادیوي مجله
په 2:30 بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په 3 بجو
سندری جادوګری
په 4:30 بجو
روغتیا او درملنه
په 5 بجو
د مشال ریډیو خبرونه اوري د پاکستان پوزوای د وسلوالو پرزت پروانو عملیاتو کې د اپریل په 15 په جنوبي او شمالي وزیرستان کې لک تر لګه 12 وسلوال وجل دي د دوی په وینا په دې عملیاتو کې 2 پوزي اسکر هم وجل شو او 3 روډ روبل شو دي وسلوالو تر اوسه په دې اړه سندي ویلي دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان پوز اعلان کړي چې د ترهګرۍ مخنیوي لپاره به په قبایلي ضلعو کې پراخ عملیات نه بلکې یوازې هدفي عملیات کوي دوی دا فیصله په داسې وخت کړی ده چې په ورستیو کې د خیبر پښتونخوا په قبایلي ضلعو کې د ان امنۍ پیښې زیاتې شوې دي د مشال ریډیو خبریال عمر وزیر په دې اړه نور حال راکوي
د پاکستان فوز اماړي کوسانګې د بیان او شمالي او جنوبي وزیرستان کې فوزي چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې د اپریل په 15 امنیتي ځواکونو وسلوالو زید عملیاتو کې 10 وسلوال جنوبي وزیرستان او 2 نور په شمالي وزیرستان کې وژل دي د دوی په وینا د غو عملیاتو کې 2 فوزیان لانس نایک شعیب او لانس نایک رفیع الله هم وژل شوي او 3 نور ژوبل شوي دي استخباراتي ادارو چارواکو هم مشال ریډیو ته د دغو کاروایو تصدیق کړي او وی ویل چې د خفیه اطلاعاتو په بنیاد امنیتي ځواکونو د جنوبي وزیرستان ګوملزام بلوچستان پولیس سره سرما سیمه کې وسلوالو زید عملیات وکړل چې د پولې دواړو خواو ته امنیتي ځواکونو شریکه تر 100 ساعتونو عملیات جاری وساتل په دغو عملیاتو کې 10 وسلوال ووژل چې د وژل شوو وسلوالو عکسونه هم دوی رسنیو سره شریک کړي د دوی په وینا په ورته ډول عملیاتو کې شمالي وزیرستان میرعلي کې 2 نور وسلوال هم ووژل چې د امنیتي چارواکو په وینا هدفي برید ګرول او د دغه ټولو وژل شوو وسلوالو جسدونه یې په قبضه کې دي وسلوالو طالبانو لا په دې اړه څه نه دی ویلي د 10 او 11 اپریل په شپه د بنو نورړ په سیمه کې هم په ورته ډول عملیاتو کې امنیتي ځواکونو پولیس او سی ټی ډي شریکه عملیاتو کې د 3 وسلوالو د وژنې دعوه کړې وه آزاد سرچینو هم مشال ریډیو ته د دغه وژل شوو وسلوالو د وژنې تصدیق کړی و د اپریل په 11 بیا بجاوړ کې استخباراتي ادارو د معلوماتو پر اساس عملیاتو کې د تحریک طالبان پاکستان 3 وسلوال وژلي ول تحریک طالبان پاکستان هم رسنیو ته استول شوی خپل بیان کې د خپلو 3 وسلوالو د وژنې تایید کړی و خو دا وایي کړی و چې دغه عملیاتو کې یو فوسته هم تاوان رسولې خو شمیر یې نه و شودلې د اپریل په 15 نیټه هم جنوبي وزیرستان کې د خفیه اطلاعاتو په بنیاد امنیتي ځواکونو ځانګړي عملیاتو کې د تحریک طالبان پاکستان 8 وسلوالو د وژنې دعوه کړې وه د دوی په وینا دغه عملیاتو کې 1 سرتیری هم وژل شوی و او 4 نور ژوبل شوي ول د 13 میاشتې نه وسلوالو زید وزیرستانونو کې د فوز په ځانګړي عملیاتو کې تیزی راغلی د وسلوالو لخوا هم په پولیسو او امنیتي سرتیرو بریدونه زیات شوي د پاکستان فوز وای چې وسلوال بیا منظمې دوه تا نه پرېږدي او ترهګرۍ ضد مبارزه ته دوام ورکوي په میرامشاه کې د فوز مشر میجر جنرال محمد نعیم اختر مشال ریډیو ته څو ورځې وړاندې ویلي ول چې د مارچ درېیمې نېټې نه تر اوسه پورې شمالي جنوبي وزیرستان باجاوړ بنو او لکی مروتو کې یې درې څلوېښت وسلوال وژلې دي چې تازه عملیاتو کې وژل شو وسلوالو شمیر د دې پرته دی. نوموړي ویلي ول چې وسلوالو زید اوس د لا نور سخت اقداماتو پریکړه شوې او پر زید باید فوز کاروایی دوام لري. د فوز مشر جنرال سیدا سیمونیر هم د مارچ په څوارلسمه جنوبي وزیرستان ته د خپل سفر پر مهال ویلي ول چې په بشپړه ډول د ترهګرې تر ختمېدو پورې وسلوالو زید جنگ ته دوام ورکوي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
په داسې حال کې چې د پاکستان پوز په خیبر پختونخوا کې د وسلوالو پر ضد د هدفي عملیاتو فیصله کړې. ځینې شنونکي وایي چې په شمالي وزیرستان، جنوبي وزیرستان او لکی مروت کې یو شمېر وسلوال موجود دي او دا چې په هغو سیمو کې د زیاتو پوځي عملیاتو امکان دی. خو ځینې نور بیا وایي چې وسلوالو خارونو ته مخه کړې او ګوریلا جنگ کوي. له دې وړاندې هم د خیبر پختونخوا د قبایلي سیمو په ګډون په ځینو نورو سیمو کې پوځي عملیات شوي وو او لکونه خلک به کور شوي وو، خو د پاکستان د پوځ لخوا د بریا د ادعا او باوجود وسلوالو بریدونو ته دوام ورکړی دی. پښتنه دا ده چې اوسنی هدفي عملیات به څه نتیجې ورکړي او که څنګه؟ جواب ته یې د ګولیاز په دې رپورټ کې غوښ.
د خیبر پختونخوا په قبایلي او ځینو بندوبستي سیمو کې له تیرو څو میاشتو راهیسې وسلوالو بریدونو کې د زیاتوالي وروسته وخت نا وخت عملیات ترسره شوي. د بدامنې پر ضد په ټولو قبایلي ضلعو، سوات، بونیر، دیر، مالکنډ ډیویژن، پېښور او نورو سیمو کې احتجاجي لاریونونه هم شوي. همدغه حالاتو ته په کتو سره د اپریل پر اوومه د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ کې قومي سلامتیا کمیټې غونډه کې د فوزي عملیاتو پریکړه وشوه. د دې وروسته د اپریل پر څوارلسمه په قومي اسمبلې کې د بندو دروازو تر شا د ملک پر روانو امنیتي حالاتو د باس پر محل پریکړه شوی چې په قبایلي ضلعو کې بعد د وسلوالو پر ضد یوازې هدفي عملیات کیږي. په خبر کې خبري لحاظ علي د اپریل په 15مه مشال لټوي چې ټول قبایلي ضلعو له باجوړ تر سویلي وزیرستان پورې فوج موجود دي. د سره سره په مالکنډ ډیویژن، سواد، دیر او بیا په جنوبي ضلعو ډیر اسماعیل خان او لکی مروت کې په کافي شمیر کې فوج موجود دي. دغه په خبره فوج د قبایلي ضلعو ترڅنګ هغه سیمو کې هدفي عملیات کول غواړي چې وسلوال پکې زیات شمیر کې موجود دي.
هغه ضلع چې کوم د شمالي او جنوبي وزیرستان سره نږدې دي، هغه کې ټانک ته، هغه کې ډیر اسماعیل خان دی، لکی مروت ته او ساحه د پورې بنو ده. دې وخت کې کمن د ټي ټي پی د تیرو یو کال حملو تو ګورو نه زیاتره حملې په دې ځایونو کې شوې دي. د دې وجه دی وکیل لکی مروت ډیر اسماعیل خان ساحه د پورې بنو ده موجود دي. دا قسمه اپریشن او دا قسمه عملیات د خیبر پختونخوا په 400 کې هم په محدود پیمانه شوې دي او په پیښور کې په خصوصي توګه په هغه ځایونو کې کوم چې د قبایلي ضلع خیبر سره نږدې دي چې په هغه کې در ادم خیل او افار پشاور ایریا شامل دي، په دغه ځایونو کې هم کیږي.
د پخوانی وزیر اعظم عمران خان په واکمنۍ کې د 2020 کال وروستیو د فوج د هغه وخت د مشرتابه په اصله له ناقانونه وسلوالي ډلې تحریک طالبان پاکستان سره خبرې ترې پیل شوې وي. هغه خبرې ترې د افغان طالبانو په منځګړیتوب پیل شوې وي چې په څو پړاوونو کې یې بیا سیاسي او قبایلي مشرانو هم برخه اخیستې وه. د هغه خبرو ترو په نتیجه کې د پاکستان او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ ډزبندې هم شوې وو، خو بیا د 2020 کال د نومبر په 8مه پایته رسیدلې وه. تحریک طالبان پاکستان هغه وخت ویلي وو چې ډزبندۍ یې ځکه ماته کړې چې د دوی په وینا پاکستاني ځواکونو یې پر ضد عملیاتو ته دوام ورکړی دی. له هغې مودې راهیسې وسلوال بریدونه زیات شوي دي. په پېښور کې خبریال او شنونکي مشتاق یوسفزی د اپریل په 15مه مشال لټوي ویل چې فوج سره د عملیاتو بغیر بل لار نشته، خو په سیمه کې د خلکو غبرګون وروستو دا به هدفي عملیات وي. دغه په خبره د خیبر پختونخوا یو داسې سیمه نشته چرته چې عملیات نوي شي، او موجوده حالاتو کې وسلوالو خپل استراتیجی بدله کړی ده.
زماده معلومات دي، زماده خیال دي چې د خیبر پختونخوا د باغی ډاکونه زیات چې کوم د ملټری چې د په خارونو کې دي، ځکه چې هغه دا د خپل ریسورس جنریټ کوي. اته په پاتې کې د ورته اساني هغې بول پیژني نه، نو هغه اوس خارې شوې دي. دا اوس اعصاب جنگ دي، د انټلیجنس جنگ دي، کار طالبان کې د فوج کې سپورټ ادارې کې او یو خپل پرشن منډه غټ کاست ازي مکه بدل پیسې مرګي ورکوله او بل دا غټ نقصان دا و چې مشهد پکې تباشي، خلک به کور شي، حاصل اس نشي تاسو ور اسوات په کوم تاسو مخته دي
مشتاق یوسف زی زیاته کړ چې د وسلوالو پر ضد عملیاتو کامیابی انحصار د فوزی استابلیشمنت په پالیسي ودا چې هایا هغه واقعي سنجیده دي او کنه د قبایلی سیمو استازو او ځینو نورو د اسمبلی په غونډه کې او په نورو ځایونو کې د فوزی عملیاتو پر حکومتي پلان نیوکې کړې وي او اندېښنې څرګندې کړې وي. د دوی په خبره په خوا هم فوزی عملیات شوي ول او په میلیونو خلک بې کوره شوي ول، خو ناامني ختمه نه شوه. په اسلام آباد کې د دفاعي چارو پوه سید اختر علی شاه د اپریل په 15مه مشال ورته ویل کچري په سمه توګه د معلوماتو پر اساس عملیات وشي نو کامیابی ممکنه ده.
هدف خو ډېر واضح شي چې څه ته وي چې الف دې دپسې بزه ځم نو چې الف مې ولیولو زه کامیاب شم نتیجه راووته. نو که په دې طریقه وي او هدف مخامخ وي او زمونږ انټیلیجنس صحیح وي او مونږ ته معلوم وي چې په کم کمزي کې ایکټیو کم یو دي او سلیپر سیل دې کمزي کې دي او هغه مونږ چې کم نیٹ ور ور لړکو وایي نیٹ ته راشي نو دا کامیابی ده. دې سره به ډېر لوی فرق راځي. فرض کا بنګراوالو، فرض کا لکه مالی وزیرستان کے یو علاقہ دا التا زیاد مومنٹ شروع شوے دے خلق دی دلی شوی نو التا کتا پریشن شروع کے ہدفی اور ٹارگٹ اچیو کے نو دے کے کا فرض کر لس کا سادی نو دا پیزا دے پکیونی ول نو دا پیزا بالتا نہ تختی بلزی تبزی
دا اختر الشاہ پا خبر دا وسلوالو پرزت عملیاتو کی تسلسل پکار دے او جامع حکمت عملی تا اڑتیا دا چی حتمی نتیجی تا ورسیگی دا پدا سال کی دا چی دا خیبر پختونخوا دا شمالی او جنوبی وزیرستانونو باجاوڑ خیبر سواد بنو او کشمیر نور برخو کې اوسیدونکو وای چې په سیمو کې بیا وسلوال فعال شوی دي. له دې پرته د پاکستان ترهګرۍ ضد ملي ادارې نیکټا هم د 2022 کال په دسمبر کې ویلي ول چې تحریک طالبان پاکستان د تحریک انصاف په مشرۍ له پخوانی ائتلافي حکومت سره د مذاکراتو پر مهال کافي قوت ومند او خپلې کاروایي زیاتې کړې.
تبصری، شنن، خبرونا، ریپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
دا مشال ریڈیو خبرونی دی په کوز جنوبی وزیرستان کې د ګوزن یا پولیو ناروغي پر ضد د ساسکو ورکولو بهیر روان دی. چارواکي وایي چې د اپریل 14مې پیل شوی دې بهیر کې بس کم 50,000 داسې ماشومانو ته د پولیو ضد ساسکي ورکوي چې عمرونه یې له 15 کلونو کم دي. د جنوبی وزیرستان د صحت محکمې مشر ډاکټر هدایت الله مسید مشالې ډیوته ویلي چې دوی د سیمې له ولسا خواست کوي چې خپل ماشومانو ته د ګوزن ضد ساسکي لازمی ورکړي. دا په داسې حال کې دا چې په ټوله نړۍ کې یوازې په پاکستان او افغانستان کې د پولیو ناروغي لا هم پاتې ده. د مشالې ډیو خبريال اشتیاق مسید یې په اړه نور حال رکوي.
سویلی وزیرستان لوور ضلع مقامی انتظامیہ د 14 اپریل نا پولیو کمپین شری کڑائی دائی پا ضلع کے سمرا معشومون تاو دے گزن رنجنا دے جغورن پولیو ویکسین ساسکی و ورتشل شی پدگی براکشے دے صحت محکمے فیلڈ سپروائزر میڈیکل آفیسر ڈاکٹر ہدایت اللہ مسید مشال ریڈیو تا و ویل
54,955 یو وړی کې کسا کا شیوه ته مزورای شي نو اډ ډیر تکلیف دي. ټول عمر دي پورا دي در شو راوال دي دا خیال سو تل اډ ډیر مشکله جامي نو دا دي عمرې دي د پورا یو مسله ورته جوړ شي چې میجا پاکستان افغانستان دا دوه ملکین دي چې بوتي دي نور وړ په دنیا شې دا پولیس ختم کړی.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع ډیپټی کمشنر محمد ناصر دراون پولیو کمپین په براک شه ویایي
پولیو کمپین خو زموږ شوې دې ټول یونین کونسلز کې ورکار وایي او هغه سره موږ د هر ټیم سره خپل سکیورټی ډیپلای کړی دا او زما خپل هغه متدا بل دې کې تاسو پرچړ کړی سوال او د دې خپل ماشومان د مستقبل سکیور کې چې دوی د دې موزیماري د پولیو نه بچ نو مهرباني وکړئ په دې کې تاسو پورا یې سوال
د سویلی وزیرستان لوور ضلع مقامی انتظامیہ چارواکیو دا هم وویل چې په ضلع کښې یې 15 کلونو نه کم عمر ماشومانو ماندې پلارینه ته په 4 دو چپراون پولیو کمپین کښې خپل ماشومانو ته د ګزن رنج نه د ژغورنې پولیو ویکسین خامخا وروت شي. اشتیاق ماسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د دې رپورټ سره د روانې غړې نیمه ته ورسېدلو. په پیښور کې د ماخام 6:30 شوې. د خبرونو لنډیز ته پام وکړئ. د پاکستان د جمهوری غورځنګ یا پی ڈی ایم او جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمان وایي که د پارلیمان او انتخاباتو کمیشن په چارو کې مداخلت وشو نو دوی به سړکونو ته راوځي. نوموړي د اپریل په 15 ناوخته په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته وویل. دی د تحریک انصاف ګوند له مشر عمران خان سره خبرې اترې د ملک په ګټه نه بولي، خو پخواني وزیر اعظم عمران خان بیا په اوسني وفاقي حکومت کې په شریکو ګوندونو تور پورې کړی چې د خپلو ګټو لپاره یې آئین تر خپو لاندې کړی دی. د پاکستان حکومت له نن څخه د پیټرولو د یو لیټر په قیمت کې 10 روپۍ اضافه کړې ده. د خزانې وفاقي وزیر اسحاق ډار بیګا د انټرنیټ د لارې په یو ویډیوي بیان کې وویل چې دا ګام یې په نړیوال مارکیټ کې د تیلو د قیمتونو زیاتېدو له وجې پورته کړی. اوس په پاکستان کې د پیټرولو یو لیټر په 202 روپۍ خرڅېږي. پوز ادا کوي چې په شمالي او جنوبي وزیرستان کې د اپریل په 15 د عملیاتو پر مهال لږ تر لږه 12 وسلوال وژلي. د پوز د اماډي کوسانګې ISPR ویګا په یو بیان کې وویل چې په دې عملیاتو کې 2 پوځیان هم وژل شوي او 3 نور ژوبل شوي دي. وسلوالو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي او نه هم خپلواکو سرچینو د دې تصدیق کړی دی. په افغانستان کې د بی پولي ډاکټرانو ټولنه یا MSF نن په خپل ټویټر پیغام کې وایي چې 13 میلادي کال د خوست په نسائي ولادي روغتون کې د دوی ټیمونو له سبا باندې 9,200 زیږونو سره مرسته کړې ده، او دوی وایي چې په لرې پرتو ولسوالیو کې دوی د 8 ولسي روغتیايي مرکزونو ملاتړ کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان 13 میاشت په یو رپورټ کې ویلي وو په افغانستان کې په 2000 میلادي کال کې 8,200 ښځې د زیږون پر مهال مړې شوې دي. او د طبي مرستو یوې ادارې ویلي چې د سودان په پلازمینه خرطوم کې په نښتو کې لږ تر لږه 45 ولسي وګړي وژل شوي. د اپریل په 15 د پیرا ملیټري ملیشو او د پوز ترمنځ په پیل شوو نښتو کې نږدې 600 کسان ژوبل شوي هم دي. دا نښتې د سودان د پوز د مشر لخوا د ریپیډ سپورټ فورسز په نامه ملیشا ډله په پوز کې د ورګډولو له وجې رامنځته شوي دي. د مشال ریډیو د دې سات د خبرونو لنډیز مو واورېده. اوس ورزو د ریپورټونو لړۍ ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وای په روس کې د امریکا د کنسولګری کارکونکو ته اجازه نه ده ورکړل شوې چې د وال سټریټ جورنال او ورځپاڼې له نیول شوي خبریال سره ملاقات وکړي. د روس امنیتي ادارې FSB د مارچ په 10 ویلي وو چې ایوان ګیرشکو ویچ په نوم دا خبریال یې د جاسوسۍ په تور نیولی دی. د روس یو مشر سفارتکار بیا ویلي ممکنه ده چې روس د ګیرشکو ویچ د مقدمې وروسته د بندیانو د تبادلې په موضوع له امریکا سره خبرې وکړي. په دې موضوع اسدالله لودین نور تفصیل لري.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون شنبه د ویتنام د سفر پر مهال وویل چې تر اوسه د امریکا د قنسلګرۍ هیڅ کارکونکی نه دی توانېدلی چې روسیا کې د وال سټریټ ژورنال له نیول شوي خبریال ایوان ګرشکوویچ سره وګوري. بلینکن زیاته کړه چې مسکو باید همدا اوس د دې کتنې زمینه برابره کړي. ایوان ګرشکوویچ تر سړې جګړې وروسته لومړی امریکایي خبریال دی چې په روسیا کې د جاسوسۍ په تور نیول کیږي. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې په جاسوسۍ کې د ګرشکوویچ د دخالت تورونه رد کړي دي. د روسیې د امنیتي خدماتو فدرال ادارې یا FSB د مارچ میاشتې په 10 اعلان وکړ چې ایوان ګرشکوویچ په اورال یا کاترینبورګ ښار کې په دې تور نیولی چې د روسیې د پوځي صنعت د ټولنې په اړه یې دولتي رازونه ټولول. دغه اداره وایي د دې امریکایي وګړي پر خلاف د جاسوسۍ دوسیه پرانستې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تېره 2 شنبه ګرشکوویچ د روسیې لخوا په اشتباه د نیول شوي کس په توګه معرفي کړ او د تیر په څیرې د هغه د خوشي کېدو غوښتنه تکرار کړه. د خبریالانو نړیوالو بنسټونو له روسیې غوښتي چې ګرشکوویچ خوشي کړي. د وال سټریټ ژورنال دغه خبریال چې لا هم د مدافع وکیل د لرلو اجازه نه ده ورکړل شوې د روسیې د امنیتي خدماتو فدرال ادارې په لیفورتا زندان کې بندي دی. دا هغه ځای دی چې روسیا د جاسوسۍ په تور ډېر مشکوک کسان پکې ساتي. د روسیې د امنیتي خدماتو فدرال ادارې د مارچ میاشتې په دیرشمه ویلي چې ګرشکوویچ یوازې د امریکا د اوامرو له مخې عمل کاوه او د روسیې پټ دولتي معلومات یې ټولول. د مسکو یوې محکمې د روسیې د امنیتي خدماتو فدرال ادارې له سپارښتنې سره سم د دو میاشتو لپاره په توقیف کې د ګرشکوویچ له ساتلو سره موافقه کړې ده. د روسیې یو مخکښ ډیپلوماټ تیره پنجشنبه ویلي وو ممکن روسیه د جاسوسۍ په تور د ګرشکوویچ تر محاکمې وروسته د بندیانو د احتمالي تبادلې په باب له واشنگټن سره خبري وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سرګی ریابکوف د روسیې تاس خبري اجانس ته ویلي چې د بندیانو پر احتمالي تبادلې خبرې کولی شي د هغې اختصاصي چینل له لارې وشي چې د روسیې او امریکا امنیتي ادارو په همدې هدف ایجاد کړی دی. ریابکوف په دې اړه چې هیڅ درېمګړي هیواد ته په دې موضوع کې د دخالت اړتیا نشته وویل یو کاري چینل شته چې مخکې ورڅخه پر مشخصو موافقو د صلاح کېدو لپاره کار اخیستل کېده او پر هغو موافقو صلاح شوې ده.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر اوو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرڅه، لنډې سپې پنځلس زره اووه سوه پنځوس، دولس زره یو سلو دیرش او پنځلس زره درې سوه پنځه شپېته کیلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سوه یوویشت کیلو هرڅ خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د رسنیو د ملاتړ ځینې نړیوالې ادارې وای په افغانستان کې پر رسنیو د فعالیت ساحه تر پخوا ډیره تنګه شوې ده. په دغه هیواد کې د رسنیو ځینې مسؤلان او خبریالان وای له ویرې د دې موضوع په باب ښکارا خبرې هم نشي کولی. د رسنیو د ملاتړ ادارې بیا وای که حالات همداسې دوام وکړي نو په افغانستان کې به پاتې غیر حکومتي رسنۍ هم مجبوره شي چې خپل فعالیتونه بند کړي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
په جرمنی کې د افغان خبریالانو د ملاتړ بنسټ وایي د طالبانو چارواکي د بیان او د رسنیو ازادي اصول نه رعایتوي. د دې سازمان مشر حامد عبیدی ازادي رادیو ته وویل په افغانستان کې فعال رسنۍ تر سخت څارنې لاندې دي.
د بیان ازادۍ هغه اصلي او اساسي اصول د پامه غورځول شوي دي. اطلاعات د لاسرسۍ حق د خلکو څخه اخیستل شوی، د نیوکه حق د خلکو څخه اخیستل شوی، نیوکه په حقیقت کې سلاط راوړي او حکومتونه متوجه کوي چې کومو برخو کې ستونزه شته تر څو هغه ستونزې هوارې کړي. له بده مرغه هغه اصلي او اساسي اصول له منځه تللي دي. دا په دې معنی ده چې د بیان ازادي په افغانستان کې نشته او ټولې رسنۍ سخت تر څارنې لاندې دي. خبریالان هم مجبور دي چې خود سانسوري وکړي.
د بی پولی خبریالانو سازمان هم ویلی پر افغانستان د طالبانو د ولکې لټینګولو په دې هیواد کې 1555 مطبوعاتي مرکزونه فعال وو چې له ډلې تر 200 زیات تړل شوي او هغه فعال مرکزونه هم له سختو اقتصادي، سیاسي او ټولنیزو ستونزو سره مخامخ دي. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې یعنی هم تیر میاشت په خپل کرنی راپور کې ویلی وو افغانستان کې د طالبانو تر بیا واکمنۍ وروسته تر 500 سلنه ډېر ټلویزیوني چینلونه او 80 سلنه رادیوګانې بندي شوې دي. د کابل پریس کلب مشر عزیز احمد تسل ازادي رادیو ته وویل په افغانستان کې د کوټو پښمار رسنۍ او خبري اعلان شته خو اساسي ازادي نه لري.
په افغانستان کې رسنۍ موجود دي خو د بیان ازادي نشته. خبري اعلان شته دي، اما د خبري اعلان حقوق الته نه عملي کیږي او نه عمر کول کیږي. په افغانستان کې پات رسنۍ کوم چې اوس هم فعالیت کوي له اقتصادي ستونزو څخه کړيږي او له بل اړخه چې تر ټولو د رسنیو هغه نفس بلل کیږي هغه د دوی ازادي ده. هغه خبرونې چې بدون له سانسوره باید نشر شي او هغوی ولس ته حقایق وړاندې کړي او د بیان حق ولري او د اطلاعات ته د لاسرسي حق ولري هغه له بده مرغه له رسنیو څخه اخیستل شوی دي.
د طالبانو له ویاندویانو مو د رسنیو او خبریالانو د غوښتنو په اړه د نظر غوښتنه وکړه خو هغوی زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. رسنیو مسؤلان هم خپل امنیتی اندیښنو ته په پام د خپل سونزو په اړه په ښکاره خبرې نه کوي. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره یعنی وای تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې 1,855 نارینه او خزینه خبریالان او درسنۍ او کارکونکو کار کاوه، خو اوس دا شمیر تر 2000 کم شوی او په دې ټولو کې یوازې 15% خزیدي. په رسنیو کې د خزینه کارکونکو شمیر تر پخوا کم شوی او په تصویري رسنیو کې هم پر خزینه ویاندویانو ډول ډول محدودیت لګول شوی چې باید مخونه کاملا پټ کړي، خپل نارینه همکار ورسره نه وي او یا هم نور وضع شوي محدودیتونه رعایت کړي.
په نړۍ سیمه او پاکستان کې څه روان دي؟ د ورځې تودې خبرې کمې دي او روانې چارې څه وایي؟ د دې هر څه د اورېدو لپاره له مشال رادیو سره اوسئ. زه شانواز ترکزیم او تاسو ته له مومندو او باجوړ نه تازه راپورونه وړاندې کوم.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د وډوکی اختر لرانځ دی کې دوه سره د سند له کراچۍ او نور سیمو څخه خلک د خیبر پښتونخوا بلوچستان په لور د دې لپاره ځي چې اختر له خپل کورنۍ سره یو ځای ونمانځي، خو دوی وایي د لویو لاریو یا بسونو مالکانو کرایان زیات کړي دي. د دوی په وینا د اختر لپاره خپل کلو ته اتلونکي زیاتره خلک غریبانان دي او زیات کرایان نشي ورکولی. دوی په متعلقه چارواکو غږ کړی دی چې د دې مسلې حل دی راوباسي. بلخوا د بسونو مالکان وایي دوی هیڅ ناجایزه نه ده کړې او یوازې د تیلو لګرانې دو سره یې کرایان هم په هغه حساب زیاتې کړي دي. له کراچۍ د مشال رډیو خبریال نیاز علي خان په دې اړه نور حال راکوي.
د اړوکي اختر له نږدې کېدو سره سم د کراچۍ نه خیبر پښتونخوا او د بلوچستان بیلابیلو ښارونو او نورو سیمو ته چلیدونکو بسونو او نورو ګاډو خپلې کرایې زیاتې کړي دي، چې له کراچۍ ښار خپلو سیمو یا کورونو ته تلونکي مسافر ورسره له سختو ستونزو سره مخ دي. د اپریل په 15 د کراچۍ بنارس بس اډې نه سوات ته تلونکي ګلروز نومي یو تن مشال ریډیو ته وویل چې لومړی یو ټیکټ 5,500 روپۍ و، خو اوس 9,500 روپو ته رسېدلی دی.
منګه هو مخکې نم دی جیو سات کې دوه او ټیکټ گزارا کوله دی ورځو کوله کې 6000 6500 7000 روپے ټیکټ لګړې مشکل ده. دا هټول غریب خلک دي، مزدور کار غنه دي، خدا خو زیاتې ری بل حکومت لا بګار دي دي شي ته پوسي یاد لیش یاره دي معلومات لازمي وکي چې دا شي نه کې غلنده خاطر رو کم کې چیزې جوغه کې چې صحیح ریټ او بس غدا لگا زړه سہولت پکې نشتی.
هم په دې وخت کراچۍ نه په بس کې بنیر تروان عظیم خان بیا وای ټیکټ 100 ورځې مخکې په 15000 روپے اغسته وو، خو چنن اډې تراغلو نو 30000 روپے غواړي.
خبره ده چې دا کم سره پرون په 5000 روپے مې خبره کړو دي 7000 روپے غوښته. او دا مخ خپل گاډي ودل ده بل ټیکټ بل گاډي نه ټیکټ مونږ دا کړل اوس بل کار گاډي کې تاسو لګونو لکه چې تاسو مال پیسې پورا کې ځاګل په پورا پیسې ورکم. دا خو غریبي ده مهنګي ده، نو لکه مخکې به ټیکټونه ارزان لکه.
هم دا ډول د کراچۍ نه خیبر پښتونخوا بیا لا بیا لسمت لا تون کې مسافر دا ګیله کوي چې گاډو چلوونکي په خپل خوخه کرایا زیاتوي او سوک تر هم پښتنه نه کوي. د کراچۍ په سوراب ګوډ بس اډای ټرمینل ته پیښور تلتونکو یو مسافر محمد خان بیا وای
کی پی کی کم هر یو سټیشن د سی کپشور مردان صوبای بنیر هر یو شي دوی سیزن په وجه باندې کله چې نه هلس روزی پات شي ټیکټ 3,500 بیا د ټیکټ ډبل کی یا دغه 70% بڑھاو. اصل وجه دا چې دوی سنو سوک تپوس کو انکه شته نه دغه ټول مزدور خلک ته دلته سوک سو پس قسم مزدوری کې چې کلم دلته اني ټایم کرا شي دوی ورته یا کزي جو 7000 روپے ټیکټ ته کنه سينو منګ سربل اپشن نشته.
بلخوا د کراچۍ نه بلوچستان کوئټه چمن جوب او نورو سیمو ته چلوونکي بسونو او نورو گاډو هم خپل کرایې زیاتې کړي دي. د کراچۍ نه چمن تروان یو مسافر امان الله ترین بیا مشال لیډیو ته ویلي
عام شپو کې 3,500 یا 2,500 دغه کرایې چلیږي. د اختر شپې چې راسي وروره ادي 4,500-5,000 کرایې سیوا کې زیاتې کې په دې مسافر ته د تکلیف د ورو د ټولو مزدور کار عالمي او د اختر کې زی کورو ته چې یاره موږ خپل اختر سي هغه د بچانو سره تیر کو هلته دې ټکټان سیوا کې د عام مزدور د وس نه باشي. دا خبر
د گاډو چلوونکي او د بس اډو انتظامیه بیاوی اختر ته نږدې د دوی گاډي د خیبر پښتونخوا او بلوچستان د بیلابیلو سیمو نه کراچۍ ته خالی راځي او بیا د تیلو بی هم لوړی شوی. بیا هم دوی کرایه یوازې 1500 روپو نه د 1000 روپو پورې زیاته کړې ده. د آل بلوچستان ترانسپورت بسونو اتحادیه صوبای مشر حاجی ابیب الله بادیزی په دې اړه بیا مشال لیډیو ته وویل
خو صرف مسله دا ده چې د دې ځای نه کوټه نه گاډي خالی ځي، په دې کې خالی کنډکټر او ډرایور سپارلی. دا گاډي خالی را روانې دي کراچۍ له د کراچۍ نه چې واپس راځي مثال ک 2500 روپۍ کرایې هغه مونږ 3000 لګولې ده ک 3000 هغه مونږ 3500 لګولې ده 500 روپۍ مونږ بالا کړې دي په دادونه سخت مهنګایي او بیا د ګاډیانو قیمتونه تا ته معلوم دي چې یو ګاډي قیمت دا ټیم د 3 کروڑ نه بالا دی نو مونږ خپل ترانسپورټ په دې حاله باندې ډېر پریشانه دی چې خلک عزتدار خلک په دې کې ډیواله شلو توانیان شو نقصانیان شو ګاډي درولې دي
بلخوا د سن حکومت د ترانسپورټ محکمې سیکرټري عبدالحلیم شیخ د اپریل په 15مه مشال ریډیو ته ویل د مسافرونو زیاته کرایا اخیستونکو ترانسپورټرانو په ضدي ګامونه پیل کړي دي هر ورځ د دوه د انسپکشن ډله په ګڼ شمیر کې دا ډول ګاډي جرمانه کوي او د اپریل د 12مه نه تر 15مه پورې یوازې په کراچۍ کې بسونو او نور ګاډو چلونکو نږدې 9 لک روپۍ جرمانه کړي دي او د اختر پورې به دوی خپل کار جاری ساتي په پاکستان کې هر کال اختر ته نږدې د کراچۍ ترڅنګ په اسلام آباد خیبر پختونخوا بلوچستان او نورو سیمو کې دا ستونزه مخې ته راځي چې له اختر د نږدې کېدو سره سم خلک خپلو پلارني ټاټوبي یا کورونو ته روان شي نو د ګاډو چلونکو ته زیاده کرایا اخلي نیاز علي مشال ریډیو کراچۍ
مشال د ریډیو ترڅنګ په ویب سټ فیسبوک ټویټر انسټاګرام او یوټیوب هم تاسو دورځي لا تازه حالات او روانو چارو خبروي زه طارق رگزایم تاسو ته د کورمه او رگزو او خوش او سیمونه راپورونه جوړوم
د مشال ریډیو خبرونه دي د خیبر پختونخوا مردان خار په پوري غاړه هوتی سیمه کې ځای ځوانان د خیریه ادارې الخدمت په مرسته به وزل خلکو ته د 100 روپۍ ډوډۍ په 10 روپۍ ورکوي دا ځوانان وایي چې د ګرانۍ او د ملک د ناسم معاشي حالات له وجې زیاتره عام خلک په پوره بیا د ډوډۍ اخیستو توان نه لري نو ځکه دوی د روجې په میاشت کې خلکو ته په نیمه بیا د ډوډۍ ورکولو سلسله پیل کړی ده چې د اختر ورځې پورې به دوام لري په نیمه بیا ډوډۍ تر لاسه کوونکي د ځوانانو په دې حالو زلو ډیر خوشاله دي او وايي په کار ده چې د ملک په هر ځای کې وس لرونکو او شتمن خلک د بے وسو او محتاجو خلکو سره دا ډول مرستې وکړي تفصیل د مردان زمنګ خبريال عظمت علي شاره کوي
دا غونه د مردان د پوری اوتی د یو تنور دی چې پکې په ارزان نرخ ډوډۍ ورکړل کیږي د خیری ادارې الخدمت او د ځای ځوانان لخوا د 100 روپۍ ډوډۍ عام ولستا په 10 روپۍ ورکوي د ارزانې ډوډۍ ورکولو تنظیم کوونکی کلیم الله مشال ریډیو ته وویل چې د ګرانې او د ملک د ناسمو معاشي حالاتو له وجې د بیوزله خلکو مرسته کوي نوموړي زیاته کړه چې د ډوډۍ په سر کوم تاوان راځي نو زیش تمن خلک اول خدمت فاونډیشن ورسره مرسته کوي
څنګه چې تاسو ته پدای چې په ملک کې انتهایی مهنګایي ده انتهایی عام سړی غریب سړی مډل کلاس سړی دا انتهایی تنگ دي او روټه چې کوم ده اوړه چې کوم دي دا یو بیسیک فود دی دا هر انسان بیسیک نیډ دی لکه کوم سړی فروټ نو خوري یو سړی بل څه لگزریټیز طرف ته نزي او غیبل څه نجی خوړی خروټې چې کوم دي دا بار سړی خوري نو موږ په دغه لحاظ سره دا انټینشن واغست چې به موږ بسستا روټي تندور پروګرام شروع کوو او دا چې موږ په لومنې رزمانه کله شروع کوو نو دلته په لومنې رزمانه بدی پوینټ باندې زمونږه پاروتی پوینټ باندې 1500 روټې وته نن بدی پوینټ باندې 4-5000 روټې چې کوم دي ډیل یوزي نو دا ډیره زیاته خوشاله خبره ده
د تنظیم کوونکو په وینا چې دغه پروژې د مارچ د لومبې نیټې نه شروع کړي چې به د اختر پورې روان وي ارزان ډوډۍ تر لاسه کوونکي سمی الله مشال ریډیو ته وویل چې باید د ملک په هر ځای کې وسلرونکي خلک د غریبو مرسته وکړي
دا د غریبانو لپاره او خود دغه شروع شوه داسې
چې د مالدار خلک د غریبانو سره لاس وړي او دا ډیر یو خو مهنګایي داسې دور دی چې یو غریب زړه نکیږي چې وړه والی او تروړه والی او دغه والی دا د غریب د لپاره ډیر یو خو سہولت دی او زمونږ د مالدار خلکو ته دا درخواست دی چې غریبانو سره لاس وړي او دغه سي هر کلی کې هر علاقې کې په هر ځای کې داسې یو دغه ولګي نو د غریب لپاره سہولت دی او تاسو ته خپه دی د بازار کې ډیر زیات خلک دي بیروزګار دي بے دست دي وسی نکیږي نو دا د غریب لپاره بل د روزه ثوابونه میاشته نو باید چې دا هر کلی او هر علاقې کې داسې کار سٹارټ شي
ارزانه روټه تر لاسه کونکي او بلتن عطا الله مشال ریډیو ته ویل چې روزانه لدی زایا لس روټه وړي چې مخ کې وس نه لرو
او مسلمان نه دی او لس روپے غره ورزین دا ډېر خوشاله خبره ده او موږ خپل لګا ته شلو بو وځه جانه کیږي نو اور مسلمان دا روپے وای چې لګا دا لس روپے مال بجټ راشي چې خپل ماشومان لا زرا سي زوراما
نړیوال بینک د روان کال د اپریل په میاشت کې په خپل جاری شوی رپورت کې ویلي چې پاکستان کې د تیر کال په نسبت سخت کال ګرانی وسلویخ فیصده سیوا شوی چې په جنوبی ایشیا کې د سریلانکا نه پس په دویم نمبر ګران ملک دی. رپورٹ زیاتوی چې د خوراکي توغو د زیات نرخون لوجې د پاکستان اولس د اگستو توان اته ډیر فیصده کم شوی دی. دا پاکستان د خزانه وزیر د مارچ په دیرشمه سینټ ته په خپلو خبرو کې ویلیو چې د ملک معاشي حالات ټیک کولو لپاره د آی ایم ایف او نورو ملکونو سره د قرضو په اړه خبرې روانې دي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، مردان.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل ورځې 19 خبرونه
د مشال مرکه
پلسنی مبجو
د مشال پنوم
پایو بجا
د مشال رادیوی مجله
په دونی مبجو
پختنخوا کلی پکلی
په دریو بجو
سندری جادوګری
په سلورنی مبجو
روختیا او درملنه
په پینزو بجو
د مشال ریډیو د سبا ورځې د هفتوارو پروګرامونو ترتیب مو اوریده. ورزو یو بل رپورت ته د روزي میاشتې له پیل سره سم د افغانستان په خوست ولایت کې له محتاج خلکو سره د ځایی خیریه ادارو لخوا د مرستو بهیر چټک شوې ده. دا بنسټونه له ځایی سوداګرو او شتمنو او همداشان له بهر میشتو خوستوالو مرستې ټولوي او په بې وزلو یې ویشي. بل لور ته یو شمېر نړیوالو ادارو هم ویلي چې په افغانستان کې میلیونونه خلک له سخت لوږې سره مخامخ دي او د نړیوالو مرستو په انتظار دي. نجیب الله الوخیل لپاره تفصیل راکوي.
د افغانستان په کچه او په ځانګړي ډول خوست ولایت کې یو شمېر شتمن او مالدارو کسانو خیریه بنسټونه جوړ کړي او د دې بنسټونو له لارې د بېوزله معلولینو، کونډو او یتیمانو سره مرستې کوي. د دې مرستو یوه بله ښېګڼه دا ده چې تر ډېره خیریه بنسټونه د مرستې ترلاسه کوونکي خوست ښار ته نه ورغواړي، بلکې دوی د مرستې توکي لرو پرتو سیمو ته لېږدوي او هلته نږدې پاړمنو ویشي. د دې بنسټونو څخه یو هم ژوندون خیریه بنسټ دی چې دا ځلې د خوست په لرې پرته سیمه تریزیو کې پر لسګونو اړمنو کورنیو د خوراکي توکو بستې وویشلې. د یاد بنسټ استازي محمد داود وقفي مشال روډي ته وویل
د تریزیو عالی شیر ولسوالۍ کې د 200 په شاوخوا کې د مستحق کورنیو سره د خوراکي موادو مرسته کوي چې هر کورنۍ ته د 1500 افغانۍ معادل برابر خوراکي مواد ورکوي. دا خوراکي مواد چې هغه ته په روزمره ژوند کې هر فامیل ضرورت اړتیا لري.
په افغاني ټولنه کې د تیرو جګړو او نورو ټولنیزو ناخوالو له کبله د معلولینو او سرپرست کورنۍ شمیر هم لوړ دی. د مرستې او ترلاسه کوونکي سید اکبر چې په دواړو پښو معیوب دی وایي
لاس میړه په مل لرم، ګاټي وټ څوک نه لرم، خدای ته پاتې دغه نظیر مې ارغ نه لګیږي. دې مرستو ته مونږ هر وخت پوره ضرورت لرو چې څوک د غریبانو سره کومک کوي. هغې سره دای خدای وکړي ګاټي وټې څوک لرم نه، یو دوه سرو کې لرم خو دې ته ګاټي وټې واخسته نه، پوری څوک نه لرم. د بای پلا یا کتارو پلا دې پلای څوک لرم.
که اصلا په افغانستان که بیکاری او فقر لپخوان موجود دی، خب په دې وروستیو که دا حالت نور هم ستونزمن شوی او ډیری خلک ځانونو لپاره دفتری یا د لاس مزدوري نشي پیدا کولی چې په مزد لږ تر لږه ورځ واړوي. د ببرک تاڼۍ اوسیدونکي ولی محمد وویل
نو داسې مرستو ته ځکه ضرورت ده چې موږ یو وخت هم یوې جمعې خرڅان نه لرو چې دا اوس موږ اوسو بیا جمعه ونه کیږي. نو مرستو ته اړتیا هر مسلمان ته ده، ځکه چې خو افغانستان ده ځبلی، افغانستان خلک زوبل دي، بېروزګاره ده، کاروبار یې نشته، نو دا اړتیا خو بالکل لرو ده.
په خوست کې یو شمېر ځایي خیریه بنسټونو داسې مهال بېوزله خلکو سره د مرستو بهیر پراخ کړی چې تېره اونۍ د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا ویلیو چې د روان 2023 زیږدیز کال لپاره په افغانستان کې د بشري مرستو په خاطر د څه باندې 2 میلیارده ډالرو غوښتنه کړې، خو تر اوسه د دې پیسو یوازې په 15 ورکړل شوي دي. یو شمېر نړیوالو بنسټونو هم ویلي چې په افغانستان کې میلیونونه خلک په شدید ډول له لوږې سره مخامخ دي او هغوی نړیوالو بشري مرستو ته په تمه دي.
یاره ګورګینیا، دا مشال ریډیو را نه ورکه ده.
مشال ریډیو دی خدای نه ورکوي.
اوهو، را وباس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل ته تا کو سلفی را سره اخلي؟
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
اومی لگاولو جی
گورگینیا
اولیکا
جی
ام ای ایس ایچ ای ای ال آر ای ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
دا خور اختیار اغلا
دا مشال ریڈیو دا اوریدن کو پے خور کے سہار نہ او پ کابل کے تھن لگی
د مشال ریډیو سره تاسو د یوټیوب، فیسبوک، ټویټر او انسټاګرام د لارې هم ملګری کېدلی شئ او ډېر خبری، معلوماتي او تفریحي مواد په ویډیوي بڼه، همداراز په غږیزه بڼه او په لیکلې بڼه کتلی، لیدلی، لوستلی او اوریدلی شئ. او اوس هم د روانې خبرونې په پای کې د روژې د ځانګړې لړۍ په موضوعاتو کې درته د لیلۃ القدر یا د قدر د شپې په اړه معلومات درکو. دا ورځ کله راځي؟ همداراز په باندې خبرونه کې به واورئ چې ضروری نه ده چې دا د قدر شپې نخې نښانې درته برابر شي، بلکې په هر صورت کې عبادت کول دي. خبرونه مفتی ذاکر الله ذاکری روښانه کوي.
د لیلۃ القدر شریف په باره کې ورور پوښتنه کړې ده. ليلة القدر دا قدر چې دی په دوه معناو سره دی. یو قدر د قدر او د عزت او د درناوي په معنا سره دی چې کوم انسان په دغه شپه کې عبادت وکړي نو الله جل جلاله دغه انسان درناوي او عزت زیاتوي. او بل قدر د تنګوالي په معنا سره دی، په دې شپه باندې دومره فرشتې له اسمانه را نازلیږي چې دا ځمکه په هغوی باندې تنګیږي د ډیر کثرت د وجې نه چې دومره فرشتې راځي. نو په دې خاطر باندې ته لیلۃ القدر وایي. دا چې لیلۃ القدر په کومه شپه باندې ده، نو دا خبره د علماو په دې کې اختلاف دی، خو دا خبره یقیني ده چې په رمضان شریف کې دغه شپه شته دی او په آخري عشره کې دې ډیر احتمال او قوي امکان دی. د یویشتم، د څلېرویشتم، د درویشتم او د ویشتم او د نههویشتم شپه غالب امکان لري. د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ نه لا تعداد روایت د چلی رښتوم د شپې په واره کې دي چې دا یو تعجبي خبره ده چې دا بیا په جفت شپو کې هغه مبارک حساب کړی ده. او نور عام روایت چې دی هغه د تاق شپو په واره کې دي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ صحابه کرام را وبلل او د لیلۃ القدر په واره کې هغه روایت چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ناوی تر رسیدلی او پښتنه ترې وکړه ده. نو حضرت عباس رضی اللہ عنہ چی پا صحابہ کرامو کی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ چی دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا کاکا زوی و او پا صحابہ کرامو کی کشر و اغا مبارک نے پختنو کرل جتو ویا اغا ورتو فرمائل چی زما پا غالب گمان سرا او دا زین دلائلو پا نظر باندی ویلیشن چی ویشتم شپا دا دلیلۃ القدر شپا دا زکا چې ډیر شیان دي چې الله عز وجل هغه وو ذکر کړی دي لکه سبع سماوات ومن الارض مثلهن داسي نو دی وجنا دا ليله القدر چي دي په دي اخيري عشره کې دا اخيري عشري و مش پچ دي امدا رازي نو دا غالب ګمان دي دي زين علماء د دین استدلال کړي دي چې دا د القدر کلمه په قران کریم کې په سوره قدر کې دري کار ته راغلي دا نه حروف لري نه ته چې په دریو کې زر ورکی نو د دینه ویش جوړيږي نو امدا ویشته مشپدا زين علماء به استدلال کوي کسړې هر شپه شل رکعت تراوی کی او په هر رکعت کې یو رکو د قران کریم تلاوت کی نو بیخي اتوماتیکی توګه باندې په ویشته مشپه باندې قران کریم ختميږي دا د دې خبرې دلیل دی چې قران کریم په امده شپه کې نازل شوی دی او په امده شپه کې اختتام ته ورسیده او ليلة القدر شپه هم امده ده هر شپه د قدر د خوش سړې په قدر باندې پوښتنه
تان دی هلی
تعلیم د پاره سہولت شته د جنکو د پاره سړی په یاد وبې او یاد رکی او جوړی تیر شي لکه د کونډې خزي
نو زمونږ چې سورج سماجی ژوند دی وخت نو ټول میرمنو راټینګ
15 سال زما د وادو شو سو وات کال هم د قشان په لغړی دو ټوړی دو تیر وګوره دې سره خپل د نکاح کاپی نه وی نکاح نامې دی وی د زمو هسبند سره پتا نه انټرنیشنل ماچ کال کې دا و خو د خپل پینټینګ کې د سوشل شپ باندې کار کو
دا پروگرام د پښتنو خزل لپاره جوړ شوی
په دې خبرونه کې د خزو ورزنی ژوند د پښتنو مرمنو ټولنیزو ستونزو
د خزو د سیاسي رول تعلیمي پرمختګ ادبي او کلتوري حلزلو ترڅنګ
پرزینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په